دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ززی با خادمیم داد امریکا غک آشنا را جوخ پرامانه ده. ده نره ده ساعت خبرونو تا استاس پام را عرام. ده بدخشان پا ولایت که منابیو ویلی دی چه ده طالبانو ده لوی درستیز قاری فسیح الدین فطرت با مشرح حیعت ده درائم اورگو پا ولسوالیو که دروانو اعترازونو ده پایترسولو ده پاره ده قومی مخورو او دینی آلمانو سر خبری کلیدی او ده اعتراز کونکو زنی غختنی هم من لیدی. دیمن به ویلی دی چې د طالبانو دغه هیئت د طالبانو د امنیتی قواو سره په نښتو کې د دوو وژل شوو کسانو کورنۍ ته د پیسو د ورکولو وړاندیز هم کړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه هیئت د سفر د نتیجې په حق رسنه دی ویلي، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د بدخشان د ولایت دغو دوه ولسوالیو کې اوس کراري ده. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP چارواکي وایي چې په افغانستان کې په سلو کسانو کې اووه څلوېښتنه د ژوندي پاتې کېدو دپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د هر ورځې په تیریدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دې هیواد کې د بشري مرستو د کمښت په هکله اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. په اروپا کې د مختلط مهاجرت مرکز MMC وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو نه وروسته افغان میرمنې ځکه ترکیې ته مهاجري شوې دي چې په افغانستان کې آزادۍ سلب او د حقوقو نه محرومې شوې وي. د MMC د دغه مرکز په سروې کې چې د 2020 کال د اگست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې د 949 افغانو میرمنو سره د مرکو په اساس ترتیب شوې، 498 میرمنو ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو نه وروسته ترکیه ته ځکه کډه شوې دي چې هلته د جنسیتي تبعیض له مخې آزادۍ او حقوق سلب شوي وو. د پاکستان پوځ د می په اوومه ویل د مارچ په میاشت کې چې په پاکستان کې په چینایي انجینرانو باندې برید شوی وو، هغه برید په افغانستان کې پلان شوی وو او بریدګر هم افغانو. ځانمرګ هغه وخت چینایي انجینرانو په موټر باندې په برید کې د ځان سره شپږ تنه وژلي. دغو انجینرانو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د بند په یوې پروژې کې کار کاوه. د پاکستان د پوځ د ویان د دې سرګندونو په حق له په افغانستان کې د طالبانو مقاماتو تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د چمن بولدک د پرلد یا اعتراضي غونډې ویان ویلی دی چې د می په څلورمه په پرلد کوونکو باندې د پاکستان د ملیشه قواو د برید په بدل کې چې درې تنه پکې وژل شوي او د شلو نه زیات پکې زخمي شوي دي، افغانستان ته تلونکې لوی لاره تړلې ده. د غویان محمد صادق ویلی دی تر څو پورې چې د دوی غوښتنې منل شوي نه وي، هیڅ تجارتي لارې نه پرېږدي چې په دې لار افغانستان ته تیر شي. محمد صادق ویلی دی چې د دوی د پرلت 500 تنه له هم د سرحدي پولیسو په قومندانۍ کې بندیان دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې رئیس رافائل گروسی ایران ته په سفر تللی. گروسی په اصفهان کې په خبری کانفرنس کې د تهران نه غوښتي دي چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړي کولو لپاره کوټلې ګامونه واخلي، د نړیوالو اندېښنې رفع کړي او داسې اقدامات وکړي چې د اجرا وړ وي او د دواړو خواو ترمنځ همکاري چټک کړي. د اروپای اتحادیه د پراختیا او بارنۍ چارو وزیرانو د سیشن به پورز د می د میاشتې په اومه خبرداري ورکړ چې د غزې د رفا په خار باندې د اسرائیل د قواو يرغل به ډیر زیات طرفات پیښ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیشن به پورز د 15 دورې د پاره د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. یو او یا کلن پوتین د کریملین په معنی کې په داسې حال کې د بلش په کلن دورې د پاره لوړه وکړه چې اکثر غربي هیوادونو او اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړی وو. او د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې د می د میاشتې په اوومه خبر ورکړ چې د دې هیواد د جمهور رئیس زلنسکی او د ځینو نورو لوړ رتبه اوکراینی چارواکو د ترور توطعه یې خنثی کړې ده. د اوکراین مقامات وایي چې دوه امنیتي منصوبین چې د روسیې سره په دغه توطعه کې داخل وو نیول شوي دي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې ویلي دي چې د جاسوسانو یوه شبکه پیژندلې ده چې د روسیې سره یې اړیکې وي او هدف یې د زلنسکی او نورو سیاسي او پوځي مشرانو وژل وو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مود امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به دا راپورټ واوري. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په تیر 2023 کال کې د مصرف شوي وارداتي برېښنا 2.5 میلیون ډالر مصرف خپل څلورو ګاونډیو ته ورکړی دی. افغانستان اوس مهال شاوخوا 1400 کیلو واټ برېښنا ته اړتیا لري چې شاوخوا 15 اویا له څلورو ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. په دې اړه کې د کابل څخه اکرام شنواری راپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین وایي چې په تیر 2023 کال کې څلور ګاونډي هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران ته د مصرف شوي وارداتي برېښنا د مصرف لپاره 2.5 میلیون ډالر ورکړي دي. دغه شرکت وایان حکمت الله میوندي د سه شنبې په ورځ کابل کې د رسنیو په مرکز کې خبر اعلان ته د برېښنا شرکت د فعالیتونو په اړه د دغه شرکت د نورو چارواکو ترڅنګ د معلوماتو پر مهال ویل چې د برېښنا د تولید شرکتونه ته هم 2.9 میلیون افغانۍ او 2.2 میلیون امریکایي ډالر د برېښنا د مصرف پیسې ورکړي.
موږ د ازبکستان هیواد څخه 115.3 میلیون امریکایي ډالر د برېښنا د پیر په بدل کې تیر کال ورکړي دي. همدارس تاجکستان هیواد ته 1.2 میلیون امریکایي ډالر ورکړل شوی دي. ترکمنستان هیواد ته 4.2 میلیون امریکایي ډالر د برېښنا د پیر په بدل کې 2022 کال کې ورکړل شوی دی. او همداراز د ایران هیواد ته 3.1 میلیون امریکایي ډالر ایران هیواد ته ورکړل شوی دی.
افغانستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د خپل اړتیا وړ برېښنا د خپلو څلور ګاونډي هیوادو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د برېښنا د شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال د خپل شاوخوا 1400 میګاواټو د اړتیا وړ برېښنا نږدې 80% د خپلو څلور ګاونډي هیوادو څخه واردوي. افغانستان اوس مهال یوازې تر 450 میګاواټو پورې برېښنا د داخلي منابعو څخه ترلاسه کوي. د برېښنا شرکت تیر کال ویلي چې د خپلو څلور ګاونډي هیوادو د پخواني جمهوري حکومت څخه پاتې د پور په ګډون 6.5 میلیون ډالر د پور د ادا کولو ترڅنګ د برېښنا د مصرف لپاره دغه هیوادو ته له وړاندې پیسې هم ورکړي دي. د برېښنا شرکت د عملیاتي چارو رئیس عبدالرحمن رحماني په کابل کې د رسنیو په مرکز کې دغه خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا د 1500 کیلو واټ د مزید د غزولو د پروژې په اړه چې په 2023 کال د اګست په میاشت کې د پخواني جمهوري رژیم د رنګي دروست د نړیوالو تمویلونکو ادارو د تمویل څخه لاس اخیستل شوی هم معلومات ورکړي.
په غوښتنې کې لومړی د شبرغان تر دشتالوان پورې، له دشتالوان تر ارغندې پورې 1500 کیلو واټ لاین برېښنا لیک د مزید پروژې کار پیلول. د شبرغان تر دشتالوان 1500 کیلو واټ برېښنا لیک د مزید پات چاري او دشتالوان سب سټیشن کې د پراختیا یو پروژه دا بشپړولو توافقنامه مول داخلي شرکت سره افغان انویسټمنټ باندې له هغوی سره لاسلیک شو. دا پروژه دوه لاټونو باندې پیلېږي. لومړی لاټ چې دوه برخې لري، لومړی برخه له شبرغان څخه تر دشالوان پورې 1500 کیلو واټ لاین مزي غزول دي. سبدی کې زر میګاوټ زر پیټ باندې با برښنا لیکدول کیږي. د دې مزو شپږ اویا سالانه کارونه بشپړ شوی دي. مخکې نه مخکې او پاتې کارونه به د برښنا شرکت لخوا د دې شرکتونو سره لاستیک شوی قرارداد مطابق سرته رسیږي.
عبدالرحمن رحماني په دغه خبري کانفرنس کې د برښنا د شرکت د نورو پالیتونو په اړه خبرالان ته معلومات ورکړ او ویل چې په ځینو نورو انکشافي پروژو باندې هم کارونه پیل کړي دي. عبدالرحمن رحماني د غزنی کندهار د 240 کیلو ولټ انتقالي برېښنا مزي پروژې د پاتې چارو پیلول، د ارغندي غزنی د 240 کیلو ولټ برېښنا لیک د مزي د سرکټ رغول، د نورالجهاد سب سټیشن د ډیزاین د جوړولو او داس د چارو پیلول، د پنشیر ولایت د پارندی برېښنا بند رغول چارو پیلول، د میزاز بردګ ولایت د چک او کونر ولایت د ماڼوګي برېښنا بندونو د پاتې چارو پیلول، د سروبي د برېښنا بند د جنریټور ترمیم او د اسادآباد برېښنا فابریکې د رغونې چارو بشپړېدل په تیر کال د برېښنا شرکت په پالیتونو کې یاد.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ.
د نوی سټلایټ لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیا مو د تل پشان مننه.
د فرانسې خبری آژانس وایي تیر کال په بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې دوه تنه د کوکنارو د فصل د اړولو په مهال د طالبانو د ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي او په بدخشان ولایت کې هم په تازه نښتو کې دوه تنه وژل سوي دي. د پیښه د ولسی لاریون سبب سو او طالبان وایي د پیښه په اړه تحقیقات کوي. نور تفصيل پر پټ کې واوري.
د فرانسې خبری آژانس وايي په سټلایټ اخستل شوی انزور نه ښایي چې طالبان د پینو د تولید په کمول کې بریالي وو. خو د طالبانو کوکنار د کښت د لمنځړولو عملیاتو د بزګرانو معیشت ته خورا زیات زیان رسولی او هغوی آن د سر په بیه د کوکنار د کښت لمنځړول ځواکونو سره مقاومت ته اړ کړی دي. د فرانس پریس خبری آژانس د معلوماتو له مخې تیر کال هم د بدخشان په ولایت کې د کوکنار د کښت لمنځړولو پر مهال د طالبان د ځواکونو سره په نښته کې اوتن وژل شوی وو. همداشان د ننګرهار په ولایت کې هم د کوکنار د فصل اړولو پر مهال طالبان د ځواکونو سره په نښته کې اوتن وژل شوی وو. د بدخشان یو سیدونکی د امریکا غږ ته وویل چې اعتراضونه لا دوام لري. د بدخشان د ولایت د درایم او ورګو په ولسوالۍ کې د جمعې او شمې په ورځو دوه ملکی وګړي د طالبانو د کوکنار د فصل د اړولو د ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دي. د بدخشان پولیس کې سرچینه وایي چې د طالبانو د ځواکونو د لوی درستیز قری فصیح الدین فطرت په مرشی پلاوی د روانو اعتراضونو په تراسول لپاره د قومي مخاورو او دینی عالمانو سره خبري کړي او د اعتراض کوونکو ځنی غوښتنې هم منلي دي.
د دوی هدف یوازې د قیمتونو کنټرول په خپل خوخه باندې یعنی ورساتل دي او لبلې خو نړیوالو ته خپل تصویر مثبت وړاندې کول. کچیرته دوی په رښتینې شکل سره د دې موادو یا د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې اراده لري نو دوی ولې په هغو ولایاتو کې چاته د دوی د مرکز هستي هم دي یعنی د دوی د قدرت هستي مې هدف ده. د دوی د قدرت هستي هم هلته دي. هلته د دې توکو د تولید سترې کارخانې وجود لري. تاسو به مختلف نړیوال مستند گزارشونه اوریدلي او کتلي وي چې د دې ښودنه کوي په اکثریت ولایاتو کې د دې توکو د تولید سترې کارخانې سنودي د هغو کارخانو د لمنځوړلو لپاره ولې اقدام نه کوي.
یو شمېر څېړونکو وایي د طالبانو حکومت باید پر بدیل معیشت کار وکړي.
اسلامي امارات ته پکار ده ترڅو د کوکنارو د کرکیل د مخنیوي لپاره د کرنیز اقتصاد د اصلاحي پروګرامونو برخه کې کار وکړي ترڅو د هغو بزګرانو چې د مخې د کوکنارو کرکیل ته مخه کړې وه په یو ډول سره دودیز زراعتي سیستم پیاوړی شي.
د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره مبارزې د ادارې د معلومات لمخې د کوکنارو پرکښت طالبان د مشر لخوا د بندیز وروسته په یو کال کې په افغانستان کې د تریاکو بیا کې 143 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې د معلومات پر اساس د روان 2023 کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د یو کیلو تریاک بیا د 800 امریکایي ډالر پورې رسیدلی و. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د اسرایل پوز پرون د سیشن بیا په ورځ ویلي چې د غزې تړانګې او مصر ترمنځ د پرتې لارې د غزې د ارخ کنټرول ترلاسه کړی دی. اسرایل تر دې یو ورځ مخکې په دې سیمه کې په زرګونو فلسطینیانو ته د وټولو امر کړی و. د بلخوا یو جکپړی اروپایی مشر پرفا کې د اسرایلو عملیاتو ته په خبرګون کې ویلي خلک خوندي ځای نه لري او بشری تلفات به زیات وي. نور تفصیل پر پورت کې باورې
د رافی خار په سوئیل کې میش به ځای شوی فلسطینیان وای چې لوګي د سه شنبه په ورځ لډیر لري ځای خار کېدل. خلکو ورسلهغه د کم ته مخه وکړه چې اسرایل د دوشنبه په ورځ د ټلیفوني پیغامونو په ګډون د رادیو لاري فلسطینیانو ته امر وکړ چې د رافی سوئیل ته ولاړ شي ځکه چې بریټ قریب الوقوع دی.
مونږ المواسطه زو فکر کوم مونږ بدبخت یو، حتی که زه المواسطه هم ورسیږم زه یو غیران هم نه لرم او هلته خیمه نشم اخیستلی، نه پوهیږم څه ووایم.
واحنا الحمنا ننزح
مون بیا بی کورشو او پرزان لدغه کالو پرته بل هیڅ شی نه لرو. پر افکه دی رسمي بمباری شوې دي، زه او زما شپږ ماشومان د ټول لپاره هیڅ ځای نه لرو، نه پوهیږم چې چیرته لاړ شم.
پر رفی د اسرایل او بریډ خبرګونونه را پاره ولې دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې بشري تلفات به زیات وي او خلک خوندي ځای نه لري.
زه ویریږم چې دا به بیا د ډیرو تلفاتو د ملکی تلفاتو لامل شي. هر څه چې هغوی وایي په غزه کې شپږ سوه زره ماشومان دي او هغوی به د خوندي او آزاد زون په نامه ځای ته ولاړ شي. په غزه کې خوندي او آزاد زون نشته.
دغه عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې د اردن پاچا د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر بایدن سره په خصوصي ډول وکتل او د امریکا حکومت وایي چې په دې لیدنه کې په غزه بحث شوی دی. بایدن همدارنګه په ټلیفون د اسرایل له لومړي وزیر سره هم خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې دوی غوښتنې څرګندې دي.
غواړو چې برم تشوي کسان پریښودل شي. موږ غواړو چې د شپږونې لپاره اوربند وشي. موږ غواړو چې بشري مرستې ډېرې شي.
خلګو په غزه کې د حماس لخوا د اوربند وړاندې سره د موافقه چې د مصر او قطر په منځګړي توپ تر لاسه شوی هر کلی وکړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې واقعا هوکړه تر لاسه شوی کنه ډیر شک او تردید درلود.
یو اوربند ظاهرا ممکن دی. پر میز یو قرارداد پروت دی، یو پیشنهاد چې ژر به د اوربند او د برمته شوی د ازادېدو لامل شي. اوس د حماس د ځواب په اړه چې بیرته ستاسو پوښتنې ته راشم، نه غواړم تر هغه په دې اړه په جزئیات وغږیږم څو چې موږ په سیمه کې په دې اړه له خپلو شریکانو سره په ژوره توګه خبرې او بحث نه وي کړی.
بلخوا د اسرایلو پاوځ د ځمکنۍ عملیاتو مخکې د رفی اوسیدونکو ته وویل چې ځانونه وباسي.
موږ د خپل اساسي دندې په توګه او هر څومره ژر چې امکان ولري کورنو ته د برمته شویو د ستنولو په اړه د خبرو هر ډول امکان ګورو او په جدیت سره هرې پوښتنې ته ځواب ورکوو. او په ورته وخت کې موږ په غزې تړانګه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکوو او دې کار ته به دوام ورکړو.
خو سپینې ماڼۍ ظاهرا د اسرایلو د هوایي عملیاتو وروسته د ملکی کسانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو، په اسرایل کې علمي مرکزونه وایي چې دوی د هغو محصلانو هرکلی کوي چې غواړي د امریکا په هنتونونو پریږدي او اسرایل ته د زده کړو لپاره ورسي. د یادونې وړ ده چې په امریکا کې په ځینو پوهنتونونو کې په غزه کې د اسرایلو د جګړې پر ضد مظاهرې روانې دي او ځینې امریکایي یهودي محصلین وایي چې دوی دلته ځان خوندي نه احساسوي. د بیت المقدس څخه د امریکا ژغ خبریالې لینډا ګریستن راپور شالې جوړې دي چې تاسو ته یې پښتو ژباړه
اوروه.
په امریکایي په هنتونونو کې د فلسطین په پلوي او د اسرایل په ضد لاریونونه د دې لامل شوی چې ځینې يهودي محصلان دلته د نارامۍ احساس کوي. مایا رسن چې سکال بده تل اویو په هنتون او کولمبیا په هنتون دواړو نه خپل زده کړې پلوي وایي چې په امریکا کې د اسرایل ضد لاریونونه د دې لامل شوی چې هغه په خپل پریکړه لسره غوړ
د بدلون پر مهال خلک چې د نړۍ وضعیت څرګندوي
ډېر اندېښمن او یو څه ډېر هم
چې کزه
امریکا ته نور شو. پوهیږم زه چې د کوم پروګرام غړی یم نو زه به د ډېرې زیاتې پلټنې لاندې یم او زه به ډېر ملګري دي چې هم په دې پروګرام کې دي. نو دا یوازې یو عمومي احساس دی چې ما ته به هلته ښه هکړی ومومی شي. په کولمبیا کې ځینې یهود محصلین چې اسرائیل په نوم دي او په غزه کې حماس لخوا د اسرائیلي یرغمل شو بدیان په ملاتړ مظاهرې کوي وایي چې دوی زورمل شوي
هغه خبرونه خپروي چې خلک یې د لیدو
لپاره یهودان وځخونه مني. زه په خپله هم زورول شوی یم. یو کس په ما چغې وکړي او ویلي چې زه صهیونست او قاتله یم. نن همدا اوس احساس کوم چې په کوم ډول سختې ایدیالوژۍ سره او زه فکر کوم چې دا ډېره سخته ده ځکه چې موږ د فلسطین د ازادۍ او آزاد فلسطین مفکورې ته پاملرنه کوو.
ځینې اسرائیلي کارپوهان وایي چې په متحده ایالاتو کې فلسطین پلوه مظاهره کوونکي د اسرائیل او فلسطین د شخړې په تاریخي پیچلتیا نه پوهیږي.
هغه څه چې موږ د اسرائیلو د دولت په توګه او د اسرائیلو په هنتونونو په توګه تر سره کولو ته اړتیا لرو هغه دا دی چې د اسرائیلو او د فلسطین د شخړې په اړه باید خورا مهم بحث وشي.
د هیفا په هنتون او د اسرائیلو ځینې نور په هنتونونه امریکایي يهودي محصلینو ته په اسرائیلو کې په هنتونونو ته د تبدیلې فرصت برابروي. د اسرائیلو د ټکنالوژي یو موثبر مرکز د امریکایي زده کوونکو لپاره د یو کلن پروګرام پلانونه تیاروي چې پکې د ټکنالوژي مطالعاتو سربیره عبرانی زده کړې هم شامل وي. په دغه برنامه کې د شاملېدو لپاره لا د مخه ډیرو خلکو خواستونه استولې دي.
موږ دوی ته دلته د زده کوونکو په توګه د وخت تیرولو فرصت برابرو. دوی کولی شي زموږ په زده کړو کې مدغم شي او یا هم دلته په پوهنځي کې زموږ سره وخت تیر کړي، دلته په موجودو څېړنو کې برخه واخلي او یا خپل څېړنې وکړي، زموږ له محصلینو سره همکاري وکړي، زموږ له پوهنځي سره همکاري وکړي.
په داسې وخت کې چې زده کوونکي د دوبی لپاره کورونو ته ځي، د اسرائیل ضد کمپونه کې دې شي ختم شي او حتی که په غزه کې اوربند هم وشي، خو بیا هم ځینې يهودان محصلین د اندېښنه لري چې د اسرائیل ضد احساسات به دوام ولري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. دودیزې جرګې او مرکې په افغانستان کې لا هم له خپل اصلي ارزښت برخمنې دي. په خوست ولایت کې د جرګې له لارې د ځمکې په سر د لسګونو کلونو هغه دښمنۍ پای ته رسېدلې چې تر اوسه په کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي دي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورت
دا جنګ کې د یغه په لور ولګېدم. دا ځینې
وای ځمکه د مور حیثیت لري ځکه یې لسیزی پر جګړه کړي او په سلګونو ککره پر خاوري کړي دي. په خوست کې دوه وړو قومونو بلخیلو او صبرایو د وی ټوټي حاضرې سربیره د دریو څړځایونو خپلولو په موخه د سپکو او درندو وسلو خوري یو بلته سمي کړي وي.
شان مونږ ته جوایي کنه د مشانو نور مشانو نه پاتې د نور مشانو نه چې ځمکه او د تا دي پر د مور حیثیت لري. نو کدی باندې تا غیرت نه کوي ته په کور په مور په ناموس غیرت نه کوي
ته نه په ناموس نه یغه کی زون وجنی دویم نمبر بیا پو خپل خور نه یغه وجنی زون وجنی نه یعنی زون مارته ته یور بیا خور بیا چاته نه ور کوي کنه دولته دا ریوج رسم ریوج داسي وي ای پختنو په مانس کی مونږه غي جمله نه پختنه ای اوسې فقتی
خو ایا دغه شاړی او د ډبرو ډک زمکی پر اختیار د ارزخ لري چې په یو هیواد کې په یو ولایت کې او بیا په یو ولسوالۍ کې دوه قومونه د کوچنیانو او میرمنو په ګډون په سلګونو کسان پری ووجنی.
موږ مجبور شوی یو موږ ځون نه دفاع کړی دوه هر وخت کې موږ تر زه حالت نه دا پر کړای دا موږ یې نه جدات کې دی یو انسان کې ماته دی دغه تیونه دی دغه زمکه نه زیات هاي ځکه انسان ډېر قیمتي دی
چې ژوند دی وای دا خو سلو په سلو کې دا خاک ساوا او کابیا بلځ کې بل خیوات سره بل ساسره شهید شو دا خاک ساوا خدا خوینه لري چټي 13 ورشه بس.
طالبان چې د شریعت تطبیق خپل قانون غړي په دې قضيه کې د جرګو او مرکو په جوړولو اقدام کړی
خو د اخیری مرګ په اتکاسان چې شپږ کسانی وترپنه مړ شو دوه کسانی بل ترپنه یغی نه دی خواته بیا امارت په دې کې ډیره جدي مداخله وکړه. د سراج الدین حقانی په وینا د حلیل حقانی یو کمیسون د دې لپاره د څلور ولایتونو تشکیل کړو، پکتیا او پکتیکا، خوست، لوګر، پنځه پنځه کسان د دې لپاره کمیسون د هر ولایت چې دوا علما دي درې قومي مشران دي هر ولایت.
لله الحمد په دې شل کلنه دوره کې موږ د ولس سره نږدې پات شو یو. د ولس ټول خواص را معلوم دي، موږ د ولس نه عبارت یو او ولس له موږ عبارت. موږ په خپل مابین کې وغوخه او اړو کې یو.
جرګي صبرایو او بلخیلو ته داسې پریکړه کړې چې ظاهرا د دواړو کلو وګړو ته د منلو ده او ترې خوښ دي.
دوی استړي شوي دي، موږ استړي شوي یو. اوس د دوی نظرونه چې موږ وخلو چې د کلو ته ورڅو، نو دوی یې چې د مخکې څه تر شوي دي خنه دي شوي، موږ یې جوړه خنه دي شوي. نو دوی اتن استړي دي، موږ اتن استړي دي، جنگ نه لګ استړي شوي یو، دوی استړي شوي دي، موږ استړي شوي یو. د امن کې خواندا کې ده په دوه کلو کې ملک خواندوال دوه په امن کې. نو دوی په دا خوان پوه شو د امن په ګټه پوه شو، موږ د امن په ګټه ځکه دوه کلو کې به څومره کسان مړه شوي وای.
په جرګي کې ښکیل قومي مشران وایي چې د جرګي پریکړې د ګڼو خلکو ژوند ژغورلی. احسان لار یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چین د روسیې سره مرسته کوي ترڅو د هغه پراخ فشار سره مقابله وکړي چې د بندیزونو د صادراتو د کنټرول او نورو اقداماتو لپاره ترسره کیږي. بلینکن چین ته د خپل روسی سفر په ترڅ کې د ولسمشر شی جن پینګ څخه وغوښتل چې د روسیې له دفاعي صنعت څخه د چین ناتل پای ته ورسوي. په حقیقت کې موږ د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې له چین سره ښکیل یو او له دوی څخه غواړو چې روسیې ته وسلې ورنکړي، داسې وسلې چې د یرغل لمبو ته نوره هم لمن وهي. او زه فکر کوم چې دا سمه ده چې ووایم چین په مستقیم ډول روسیې ته وسلې، توغندي او مهمات نه دی ورکړي، خو ایران او شمالي کوریا دا کار کوي. په هر صورت هغه څه چې چین یې کوي د روسیې د دفاعي صنعت بنسټ ته ارزښتناک ملاتړ چمتو کوي، کوم چې د روسیې سره مرسته کوي چې د هغه پراخ فشار سره مقابله وکړي چې د بندیزونو د صادراتو د کنټرول او نورو اقداماتو لپاره ترسره کیږي. ښاغلی بلینکن وویل کته چې وګوري چې روسیې په تیر کال کې د وسلو، توغندیو، ټانکونو او زغروالو وسایتو د تولید په برخه کې څه کړي، دا د سړې جګړې او د پخوانی شوروي اتحاد د خپل عصري تاریخ د ټول وخت په پرتله په چټکۍ سره تولید کړي دي. دا چې څنګه توانېدلې دا کار وکړي، ځکه چې په پراخه توګه ماشيني وسایل، مایکرو الکترونیکونه، اپټیکس ترلاسه کوي چې اکثره یې له چین څخه راځي، او یا سلنه ماشین آلات او نوې سلنه مایکرو الکترونیکی توکي له چین څخه راځي. اوس نو دا دوه ځله کاریدونکي توکي دي، خو مونږ په روښانه توګه پوهیږو چې څومره یې چیرته ځي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دا دوه ستونزه رامنځته کوي او دا روسیې ته دا توان ورکوي چې د اوکراین په وړاندې پوځي یرغل ته دوام ورکړي. نو دا د وی جګړې دوام دی چې چین وایي غواړي هغه پای ته ورسیږي، لکه څنګه چې مونږ ټول غواړو. خو دویم، دا روسیې ته د دې توان هم ورکوي چې یو دفاعي صنعتي بنسټ بیا جوړ کړي چې د ټول اروپا هیوادونه ژور اندېښنه لري چې د اوکراین وروسته به د دوی په وړاندې وکارول شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن زیاته کړه همدا لامل دی چې هم لکه څنګه چې چین په اروپا کې د هیوادونو سره د ښو اړیکو په لټه کې دی، دا د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د اروپا امنیت تر ټولو لوی ننګونې ته هم لمن وهي. هغه وویل زه په ژور اندېښنه پوهیږم کوم چې اروپایان په روسیه کې د دفاعي صنعتي بنسټ په مخه د دې ملاتړ په اړه لري، ځکه چې دا یو ځل بیا نه یوازې اوکراین بلکې د ټول اروپا امنیت ته ګواښ دی. هغه زیاته کړه او لکه څنګه چې مال خپلو چینایي همکارانو سره دا شریک کړل، نشي کېدای چې دا دواړه لارې ولري. دا و د امریکا غک سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.